वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
دیوری جوړی رو خدمتونو او ریډونکو ستړي مشه په خیر راغلی نن د نهه یاسي شنبې ورځ د جولای 12 او د چنګاښ میاشتې 28 نیټه ده دا د دیوری جوړ د ما خمنه خبرونه فایل دی چې په کې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم هیله ده تر پای از مخ سره پاتې شئ اول هم د مهمو خبرونو سر ټکی په سند ایالت کې سخت او پشکال بارانونو په نتیجه کې د 15 تنه زیات کسان مړ شوی دي بل اڑختہ چارواکی وای چې د جون د 14 نیټه د جولای تر 13 پورې په شکل بارانونو کې شل کسان په خیبر پښتونخوا کې مړ شوی دي په داسې حال کې چې د امریکا صدر جو بایدن آینده هفته کې سعودي عرب ته روان دی زرایي ویلي چې امریکا په سعودي عرب باندې د وسلو د خرڅلاو بندیز ختمولو باندې غور کوي او په اوکران کې حکومت دا وکړي چې په یو راکټي برید کې د 500 نه زیات روسی عسكر وژل دي خو روسان وایي چې راکټونه په عامه ځایونو لګیدلې دي اوس هم پوره خبرونه د پاکستان د سند ایالت چارواکو ویلي چې په کراچي ښار او د صوبې په نورو شاوخوا سیمو کې د ګول یا دوشنبې ورځې د سختو پشکال بارانونو له امله د 15 زیات کسان مړ شوي دي ریډیو پاکستان ویلي چې په کراچي کې 14 کسان په ټاټا کې 9 کسان او په خیرپور او سکر کې 3 کسان د پشکال بارانونو په نتیجه کې مړ شوي دي په کراچي ښار کې پرون د ګول یا دوشنبې پورز بیړنۍ حالت اعلان کړی شو بل اړخته په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د تنظیم ادارې یا نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي په خپل روسي رپورت کې ویلي چې د جون 14 نیټه را پدې خو د جولای تر 13 نیټه پورې د پشکال په بارانونو کې 1,000 کسانو ژوند د لاس ورکړی چې پکې د 10 کسانو تعلق یې د خیبر پښتونخوا سره دی د رپورت تر مخه د دوران کې 1,000 ودانۍ ته په جزوی توګه زیان هم رسیدلی او 314 بیا په مکمل توګه ړنګ شوی دی د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې په پولیسو ډزې شوې دوه پولیس پکې ژوبل شوي او یو بیا وروسته ژوند د لاس ورکړی بل نور ته په 400 ضلع کې د وی کم عمر څلور کلنې ماشومې مړې تر لاسه شوې دي د مردان ضلع د پولیسو په وینا تیر شپه نا وخت د بایزو ثانی په حدود کې په کارتلنګ علاقه کې په دوه پولیسو ډزې شوې دي د مردان پولیسو د پیښې په اړه وی وی ډی وسره نن د نهه یاسي شمې پورز شریک کړي خبر کې ویلي چې پولیس والا کاتلنګ ته په ساده جامو کې تللی حالت پرې نامعلومه کسانو ډزې کړي او د جوبلې دوه وروسته پکې بیا یو پولیس اهلکار چاته اولانو میږي ژوند لاس ور کړی د پیښې مقدمه درج شوې او پولیس وایي د پیښې علت لا نه دی معلوم شوی په یوه چیرډن کې معلومه شوې چې سوشل میډیا په افغانستان کې د طالبانو واکته رسیدو کې اهم کردار درلود او دی ډلې د سوشل میډیا نه په افغانستان کې د نن او د باندې د خپل مخاطبینو لپاره د پیغام پرسوولو کې ستراتیژیک ګټه اخیستې ده د مصنوعي ذکاوت معلوماتو او شخړې مرکز چې دفتر یې په کاناډا کې دی په دې رپورت کې د 2021 کال د اپریل نن نیولې بیا د هماغه کال د سپتمبر تر میاشتې په ټویټر کې د دریش پیتو اکاونټونو فعالیت څارلې چې د طالبانو د مشرانو ویاندویانو او د دې ډلې د مهمو کسانو پورې مربوط وو په رپورت کې ویل شوی چې د طالبانو دغه اکاونټونو په همدې موده کې څه باندې 2 میلیون لیدونکي یا فالووران درلودل د رپورت تر مخه طالبانو په ځانګړي توګه د ټویټر نه د وسلې په توګه کار اخیستی دی دا وی وی ډی ودا ملګرو ملتونو ویلي چې تیر کال د جنگ جګړو په سیمو کې زرګون ماشومان سره سخت ډیر ناوړه سلوک شوی چې پکې جنسي تیرای معذوره کول او وژل شامل وو ملګرو ملتونو د ګول یادوشنبې پورز وویل چې د ماشومان په اړه د جنگ جګړو په نوو سیمو لکه اوکراین کې فکرمندۍ لا په زیاتې دودي د ملګرو ملتونو د رپورت تر مخه په نړۍ کې د ماشومان د پاره تیر کال تر ټولو خطرناک ځایونه افغانستان کانګو، اسرائیل، د فلسطینیانو مقبوضه سیمې، سومالیا او یمن وو. بل اړخ تامل ګرملتون اعلان کړی دی چې د نوومبر په 15 نیټه به د نړۍ آبادی 8 بلیونه کسانو ته ورسیږي او بلدا چې د هندوستان آبادی به د چین نه زیات شي او هندوستان به د نړۍ تر ټولو زیات وګړي لرونکي هیواد شي. ملګرو ملتونو پرون د جولای په 11 چې د آبادی نړیوال ورځ په دې اړه خپل یو رپورت خپور کړ. د ملګرو ملتونو سیکریټری جنرال انټونیو ګوتریش وویل چې د 1950 کال راهیسی اوس د نړۍ د آبادۍ وده ډیره سوکا شوی او شرې تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې ده. ملګری ملتونه وایي چې د نړۍ آبادی په 2030 کال کې 8.5 بلیون کسانو ته رسیدلی شي. تاسو وی وی ډی وا ریډیو اورئ. د امریکا صدر جو بایدن به دا هفته سعودي عرب ته سفر وکړي. د بایدن حکومت سعودي عرب ته د وسلو د خرڅولو بندیز په ختمولو غور کوي. رایټرز خبري اداره وایي څلورو سرچینو ورته ویلي سعودي عرب ته د وسلو په اړه د حتمی فیصله انحصار په دې خبره دی چې په یمن کې د جګړې د ختمولو په لړ کې سعودي عرب څومره پرمختګ کوي. سعودي عرب ته د وسلې په اړه د امریکای بحث مباحثي دا وخت په ابتدایي پړاو او په غیر رسمي ډول کېدای لشي او ادوو سرچینو ویلي دا امکان کم دی چې په دې لړ کې به فیصله زر وکړي شي. یو امریکایي چارواکي رایټر سو ویلي چې په موجوده وخت کې سعودي عرب ته په حملو کې استعمالیدونکو وسلې ورکولو په اړه څه بحث نه دی روان. د اوکراین ځواکونو د هغه هیواد په جنوبي ولایت خرسون کې چې د روسانو په قبضه کې دی راکټي حمله کړې ده. د اوکراین چارواکي داوا کوي چې په دې حمله کې 250 روسي عسكر وژل دي، مګر روسان وایي چې دا راکټونه په عامه ځایونو لګیدل دي. بل اړخ ته د روس صدر ولادیمیر پوتین به آینده هفته د تهران سفر وکړي چې په دې دوران کې به هغه د ایران او ترکی د مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. ایران ته د پوتین د سفر خبر په داسې حال کې ورکول شو چې امریکا خبرداري ورکړي چې ایران ممکن د اوکراین په جنگ جګړه کې روس پوځ د ډرونونو مرسته وکړي. او روسي خبردار چې د امریکا صدر جو بایدن نن په وایټ هاوس کې د مکسیکو د صدر اندر مانوئل لوپز اوبرادور هرکلی کوي. په نننۍ ملاقات کې به دواړه مشان د کډوالو په مسلو، امنیت او اقتصاد باندې خبري وکړي. د بایدن انتظامی یو جکپور چارواکي خبري اعلانو ته وویل چې دواړه اړخونه به د امریکا او مکسیکو ترمنځ د سرحدي اډانو د بهتره کولو، امریکا ته د ناقانون مهاجرتونو د مخنیوي لپاره د قانون عملی کوونکو ځواکونو په همکارۍ ستره انرژي او اقتصادي نوښتونو باندې د مشترکو قانونو اعلان وکړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان د بیړنۍ چارو د تنظیم ادارې ویلي دي چې د هواد په بیلابلو برخو کې د پشکالي بارانونو لعمل پلسګونو خلکو ژوند لاسه ورکړې دي او ولاړ فصلونو ته هم نقصان رسیدلې دي. اداره وایي د خپلو خلکو سره مرسته کوي. تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبريال پیر ولایت چا په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان په شخصي ټلویزیون چینلو لیدلې شي د کراچۍ ښار زیاتره سړکونه د تیرو سور وزو راهسې په اوبو کې ډوب دي، چې له امله نه یوازې د ښار تجارتي او رهایشي ودانو ته په لویه کچه زیان رسېدلې، خو تجارتي هلې ځلې هم په ټپه ولاړې دي. د کراچۍ حالاتو پر سر مخالف جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوندونو په صوبه کې د تیرو سوال لسو کالو راهسې واکمن پیپلز پارټي حکومت په کارکردګۍ سختې نیوکې کړې دي. کراچۍ کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم تور لګولې د بده مرغه پیپلز پارټي د خپلو سیاسي ګټو لپاره سرکاري ادارو کې ټولې برتیانې د کراچۍ په ځای د صوبو نورو برخو نه کړې دي. د حافظ نعیم په خبره دی کې د صفایي ذمہوار ادارو زیاتره ملازمین د اختر په چوټیانو خپل کلو ته تللی چې له عملی کراچۍ د دې بد ورځو سره مخ ته. هم د سه شنبه په ورځ کراچۍ کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د پیپلز پارټي اتحادي جماعت ام کیو ایم سره تړاو لرونکي د خار په خوانی میر وسیم اختر هم په صوبایي حکومت سخت ټکونه وکړل. اغا هغه تور لګول صوبایي حکومت په شکالي بارانونو نه په وخت خبرېدو باوجود کوټلې ګامونه پورته کولو کې پاتې راغلی دی. او د وسیم اختر په خبره صوبایي حکومت د کراچۍ اولس په ډاګه پریښي دي. بلخوا د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي صوبایي حکومت اړوند ادارې او چارواکي اوبو ښکلو کې بوختي او دوی د متاثره خلکو سره مرستې هم کوي. د ښار د زیاني علاقو د دورې وروستو اعلی وزیر دا دریز هم خپل کړی چې ګنې دا ځلې د اندازو نه زیات په شکالي بارانونه شوي دي. دغه بارانونو نه پیدا شوي حالاتو په ترڅ کې وزیر اعظم شهباز شریف هم د سند صوبې اعلی وزیر سره رابطه کړې ده او هغه ته د مرکز لخوا د هر قسمه مرستو باور ورکړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف مړه شوي تنانو لپاره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. د دې ترڅنګ د موسمیاتو سرکاري ادارې د 14 تر 18 جولای پورې په سند صوبه کې د شکالي بارانونو د یوې بلې لړۍ کېدو خبرداري هم جاری کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
پاکستان د نورو سیمو په شمول په بلوچستان صوبه کې هم چارواکو د پشکالی بارانونو او د سیلابي اوبو په نتیجه کې د مرګ شوبله خبر ورکړی دی. د بیړنۍ چارو د تنظیم صوبایي ادارې ویل دي چې په دې بارانونو کې د خلکو کورونه هم راغورځېدلي دي او دغسې فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. په صوبه کې د ځپلو خلکو سره څه قسمه مرستې کیږي؟ تفصیل د چمن نه د ډیوخ د خبریال نعمت الله سرحدي په رپورټ کې اورو.
په بلوچستان ایالت کې د وسیا په شکل برانونو څخه متاثر خلک وایي چې وسوم د حکومتي مرستو په تمه د شنه اسمان لاندې شپې سبا کولو باندې مجبور دي. په چمن سره د شهر کې یو کس محمد سلیم سیوا کوچنی لورکی د کور د دیوال نه دول عمل وجلسوي ده او دوی ملورکی ژوبل ده او وی او ای دی وته وویل چې حکومتي چارواکي د دوی وکور تراغلو خمرست لاندې ورسولي.
دا د ولز ما دی لونی لاندې سوله یو په مرسوله یو د زخمي د وسوم د سمسایګان تر پرته ده او سره وسوم بوډا کې خو نیم نړی د دې چای ز بسخاس مله نه کړي چې پښتنه کوي در باندې خامان یو ټار نه هیڅ کومک چې هیڅ طریقه نه برابر سی وي کور شان زیاتره بو ویرو له بازار یو څه کړی دي باید وسم د راخټ لاین دي ور وسم له ګای د شان سره راکاجو.
حکومت بلوچستان بیرنی مرستې رسوونکي ادارې پی ډی ایم ای ویان ویلي دي چې کلاسی پلا توبا سکزی کلا عبدلا چمن جوب اپشن سیمو کې زیات مالی تلاپات اوشتي دي. سیمالي مرستې و دغه سیمو ته لیږلې دي خو د زیاتره سیمو لارې وسوم بندي دي چې هلته سیلاب زپلو ته لاس رسونه نه کیږي. خو د زلا کلا عبدلا چمن څخه ټاکل سوی د کامی اسمبلی غړي مولوی صلاح الدین ایوبی و وی وی دی وته وویل چې د لخوا د مرکزی او ایالتي حکومت څخه د بلوزرونو او مالی مرستې رسوونکي کاپټانو غشتنه سوي ده چې بندې لارې خلاصې کړي او مالی مرستې ولري پرتو سیمو ته ورسول سي.
کل عبدالله او د چمن او د توبې د دې لارې هغه دغه بندونه دي شلي دي هغه ټول ورانې شوي. یو طرف ته کورونه وران شوي دي بل طرف ته واغه ته ورتګ مشکلات دي. بیمونه په خطر کې دي ډیر نړیدلې دي او هغه نور چې څه پاتې دي هغه په خطر کې دي او وروسته راتلونکي هم د برانو خطرې دي او دغه لارې چې دا کم اوبه د یو طرف څخه بل طرف ته اوښتې دي د پاره چې برته هغه د اوبو خپل رخصت ده په هغه والا باندې هم دروسه پوري چې کم مجلسونه زبر سره وسوله د چمن په والا دي یو سل په کجاسته ویلو بیا باورته د خلج دي نور.
خو د بلوچستان د کورنۍ چارو او د پی ډی ایم ای ایالتي وزیر میر زیالانګو و خبر رسنۍ ته ویلي دي چې د وخت مخه سوي په شکل برانونو په ایالت کې په لوی کچه مالی او ځاني تلاپات اړولې دي. زیانمن سیمو ته مالی او خوراکي مرستې لیږلې دي چې په دغه سیمو کې سلام متاثرون ته سخت ضرورت دي. خو نوموړي په وینا په ټول ایالت کې 2 کسان مړه شوي دي. سیالتي حکومت به هر مړي ته 15 لک روپۍ د امدادي رقم په توګه ورکوي. خو پی ډی ایم په خپل یو تازه راپور کې دا هم ویلي دي چې په ټول ایالت کې 490 کورونه سیلابي اوبو زیانمن کړي دي. بلې خوا ته ایالتي حکومت په ټول بلوچستان کې د 1400 لګولې ده او ټول ضلعي مرستیال کمشنران ته امر کړی دی د سیلابي اوبو تیرېدو مقاماتو بنداتو خوړ او ډیمونو ته نږدې څوک پرې نږدې. خو د دغه بندیز باوجود د مطبوعاتو په خبر یو کس په ډېره بوکټي او یو کوچنی په کلا عبدالله خان کې سیلابي اوبو په بندونو کې ډوب شوي دي چې دوی مړي په سمناسي توګه راکښلو پاسو خپلو خپلوانو ته پاواله کړل شوي دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بی او ای ڈیوا،
ټویټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
وخشه به د مدواته ته د کتنې وړاندې کوم کې د زموږ د ډیوه همکار مختار خلیل
د پاکستان د مشهور اخبار ډان په تازه غنه کې د نامتو دفاعي تجزیه نگار د محمد عامر رانا یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخطه شریکه غلطي. محمد عامر رانا په ډان کې د چاپشي وی خپل مضمون شروع سدا شان کړی دا ک پارلیمان تحریک طالبان پاکستان له محفوظ لار ور کوي یا په نورو الفاظو کې د پارلیمان په ذریعہ ٹی ٹی پی له محفوظ لار ور کولې کیږي، نو دا به یو ډیره سنگینه غلطي وي ځکه چې تر سو پوری د معلوماتو تعلق د نترهګر ګوند سره د خبرو اترو ټوله الا بلا د پارلیمان په گردن د اچولو بن بنا تړلې کیږي، ولی چې د پاکستان پارلیمان ډیر ناتوان دي او د فوج ټوپک د خپل اوګي په نیوه تیار شوه دی. مضمون لیکي چې تحریک طالبان پاکستان سره امن خبرې اترې خالص دفاعي مسله نه ده، بلکې دا د پاکستان د بقا مسله ده. د پاکستان ریاست او پاکستانی معاشري دواړو د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې یو شان موقف اختیار کړی دی، خو اوس پاکستان له خپل نظریاتي تګلارې بیا د سر نظر اچول پکار دی ځکه چې په یو اتفاق د نیولې موقف سم معجزاتي نتیجې نه دی راوتی او د هغې یو وجه دا ده چې ریاست شعوري یا غیر شعوري طور د مذهب نه د ناجایز فائدو پروتوکول کار جاری ساتلې دي او د دې د پاره مذهبي او تونلاري ګوندونه مضبوط ساتلې دي. ځینی مبصران او تجزیه‌نگاران دا تپوسونه هم کوي چې آیا سیاسي پارټۍ او ولسی تنظیمونه واقعي د مذهبي تونلارو او نظریاتي قوتونو مخه نیول غواړي. دوی په دې لړ کې دا تپوس هم کوي چې آیا ټي ټي پی سره د امن د خبرو اترو د معاملې پارلیمان ته د راوړو د پاره د پیپلز پارټۍ کوشش یو چال خونه دي چې ټول مقصد د فوج په مشرۍ کې روان دي ټول عمل له قانوني حیثیت ورکول دي. محمد عامر رانا خپل مضمون کې نور لیکي تر سو پوری چې ټي ټي پی سره د امن خبرو اترو د حیثیت د جایزوالي تعلق دی، نو دا سوچ د پیپلز پارټۍ په سیاسي چوکاټ کې نه ځایږي ځکه چې پیپلز پارټۍ په خپل دی مشهور ناره کاربند چې جمهوریت بهترین انتقام دی. که د ټي ټي پی غوندي یو ترهګر ګوند قامي جون په زیست روزګار کې راګټ کړی شو، نو په دې به د پاکستان خلکو لا او د پیپلز پارټۍ غوندي سیاسي قوت لا د ملک سیاسي لمن لنډه تنګ شي ځکه چې پیپلز پارټۍ د نورو ټولو پارټو په مقابله کې د تونلاري توپ زیات مخالفت کوي. مضمون زیاتی چې د پاکستان حکومت ټي ټي پی سره د خبرو په معاملې کې خلکو لا دا تاثر ورکړي چې دا خبرې په داسې مرحله کې دي چرته چې دین د قام د خبرو لو ضرورت نشته. فوجي قیادت پتیر وردو کې د قامي سلامتیا په باب له پارلیماني کمیټه ته ټي ټي پی سره د روانو خبرو اترو حال تیر کړي دي. کمیټه غیر قانونا ګرځولې شي ټي ټي پی ګوند سره د خبرو کولو منځوري ورکړي ده. حکومت اوس هم دا خبره کوي چې ټي ټي پی سره د خبرو اترو د پاره د پارلیمان منځوري لازم ده. خود دې خبرو یو سو مخالفین د دې د وړاندې نه د فیصله شوو نتیجو لار نشي نیوي. محمد عامر رانا ډان کې خوشوي خپل مضمون په دې تفسیر ختم کړي دي چې قوي امکان شته چې ټي ټي پی سره د حکومت پاکستان د روانو خبرو اترو به القاعده مرسته کوي ځکه چې د دفاعي ماهرانو خیال دی چې د ټي ټي پی او د حکومت پاکستان ترمنځ د څه قسمه روغي کېدو په برکت به القاعده ته په خوانو قبایلي سیمو کې د خپل اثر رسوخ خورولو موقع په لاس ورشي.
د امریکا غږ دی واره رادیو اوري.
دا د وایس اف امریکا دی بدا د پاکستان د سند صوبه په کراچي ښار کې د بلوچ به ترکه کسانو کورونو د لوی اختر په ورځ د پریس کلب تر مخه احتجاج کړي او وای تر هغه خوشاله نشي کولې تر څو چې به ترکه خپل خپلوان نوی معلوم شوي. بلوچستان وای دوی په کورونو کې هر ورځ غم تازه وي او په دغه تمه ژوند دي چې یو ورځ به یې به ترکه کلب شوي خپلوان کورونو ته بیرته ستانه شي. په دې اړه نور تفصیل د کراچي نه د لوی خبريال ذوالفقار بیتنی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د احتجاجي مظاهره تنظیم کوونکي بلوچ یو والی کمیټه کراچۍ مشر لالا عبدالوهاب وی وی دی وته ویل ریاست دومره هم نه کوي چې کورنۍ ته د خپلو د مړه ژوندۍ معلومات ورکړي.
یہ ایک ایسا دکھ ہے کہ جو جس شخص کو اٹھا کر لاپتہ کیا جاتا ہے
دا یو داسې غم دی چې کوم کس به درکشي یوازې هغه کس ته سزا نه ورکول کیږي بلکې د هغه ټوله کورنۍ ته سزا ورکول کیږي. نن په زرګونو داسې کورنۍ دي چې د لسو پنځلس کلونو نه خپلوان روغتي او په اخترونو د پریس کلبونو مخې ته احتجاجونه کوي. موږ آئین منو، قانون منو، عدالتونه منو، خو د بد مرغه ریاست په دغه یقین نه ساتي.
د ورکشوي عبدالحمید بلوس لور سید حمید وی وی دی وته ویل د پلار ورکې دوی نږدې پنځلس میاشتې رشوی خوار ورځی په کور کې د پلار غم تازه وی. هغه وای زنیم خبره چې اوس چاته ویر وکم او چا نه خپل پلار واړم. د ریاست هری زوروري ادارې ته ورغلیم، حکومتونو ته هم خواس کړي او بشري حقوقو تنظیمونو ته هم د پلار قضیا ورمخته کړي.
مې رات بر انتظار کرتی رہی کی میرے بابا ابھی دروازے پہ دستک دیں گے.
زه ټول شپه پته موم چې پلار به میراشي خو سحر شو پلار میرانه کړو. نن ورځ ماته ډیره سخته وه. وړاندې به چې اختر وو د نورو خلکو په ډول موږ به هم خوښۍ لمانځلې او چې زما پلار بې درکه دی موږ کورنۍ ته دغه احساس نه کیږي چې اختر دی.
د تیرو شپو کالونه بې درکه شوي شبیر بلوچ خور سیما بلوچ وی وی ډیوه ته وویل ټول اخترونه مې د پریس کلبو تر مخه په احتجاج تیر کړي او چې هر کله احتجاج ته ځم نو مور مې راته وایي چې تر څو دې شبیر بلوچ نوی موندلې کور ته مرازه. خو بل خوا موږ خزینه او احتجاجونو او غوښتنو ته د ریاست کله غوږ تړي.
کال 2020 خبره ده چې زه کله کوټه کې بې درکه خلکو موندلو کمیشن ته لاړم نو ما ورنه پوښتنه وکړه چې پنځه کالو راهیسې زه دلته راځم او زما ورور هیڅ معلومات ترلاسه نه شول. نو د کمیشن مشر راته وویل چې د خپل حد نه په مخه مزه او که ښځه نه وي نو په دیکو به مې بهر ایستلې وي چې زموږ خبر اوریدل په خلکو باندې بد لګي نو زموږ خپل به څنګه ومندې.
د بې درکه شو خلکو د موندلو لپاره د پاکستان حکومت په مې په میاشت کې یو کمیټه جوړه کړې چې د قانون وزیر به مشري کوي. بلخوا په پاکستان کې د بې درکه خلکو قضیو د پلټنو لپاره یو کمیشن هم شتون لري. د کمیشن د شمیرو تر مخه د جون تر 18 نیټه 8202 د بې درکه کسانو قضیه مخې ته راغلي چې 6514 پکې واره کړل شوې دي او د 2219 قضیو پلټنې روانې دي. د پاکستان پوز د بلوچستانو تورونو ته کوم نوې خبرګون نه دی ویلې. خو دین اوړاندې پاکستان پوز ویلي وو چې د بې درکه کسانو کې ډیر کسان وسلوالو ډلو کې شامل شوي او د دښمن هیوادونو په ایجنډا کار کوي. ذوالفقار بیٹنای وی وی ډیوا کراچۍ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان په سیاست کې په وړاندې وختونو کې هم په یو بل تورونه لګول شوې دي. خو پروسو کې د پارلمان نه د بے باورۍ په نتیجه کې د چوکۍ نه لری کړل شوې. پخوانی وزیر اعظم عمران خان مسلسل په مخالفینو د غل او غدار تورونه لګوي. څېړونکي وایي په سیاست کې دا قسمه خبرې وی خو مسلسل بغیر د څه ثبوته دا قسمه ویناوې کول په هیواد کې یو منفي سوچ ته وده ورکوي. د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال اورنګزیب خان په دې اړه د څېړونکو سره خبرې کړې. تفصیل تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کوي.
نږدې ورځو یو مرکزی وزیر احسن اقبال پر ضد یو فامیل لخوا دوی ته غل ویلو پیښې دفاع پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یوه جلسه کې کړې ده او ویلي دي په احسن اقبال یو رستورانت کې چغې وهل او دې ته بد رد ویل غلطه خبره نه ده ځکه چې دوی غله او غداره دي او ګرد نړۍ کې موجوده حکومت غړي چې هر چرته بزی خلک به ورته غل او غداره وایي. عمران خان دا خبره هم کړې ده موجوده حکومت د امریکې غلامی کوي او دینه خوا چې پاکستان به هډو جوړ شوی نه وو. دوی یو ځل بیا زمینی انتخاباتو لپاره د مذهب نامه استعمال کړې ده او ویل دي 18 جولای پنجاب زمینی انتخابات ورځ به جهاد وي. سیاسي څېړنکار عظیم کاکړ وایي د سیاسي مخالفینو د پر عمران خان دغه شن بیانونه ټولنه کې نور کرکه به هم خوروي. که چېرې عمران خان مخالفینو ته غل او ځان ته ایماندار وایي نو باید دومره جرأت هم وکړي چې خپل څلور کال حکومت کې شوه درغلو په حق له هم بیا داسې واضحه خبرې وکړي.
عمران خان او د وکړکونانو ته دا خبره باندې سر خلاصول لازمي دي چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 2021 او د 2022 رپورت موجود دي چې د دور چې دی هغه د تاریخ بدترین کرپشن په دې کې وسول او د یو سل ولس نمبر سره پاکستان یو سل سلويشتم نمبر لرالي. بل دا چې پاکستان د تحریک انصاف په خپل دور کې عمران خان غیر ملکی وسلويش دورې وکړې او په دې کې و عمران خان ته 50 توفي ملاوس می تقریبا د دې قیمت 16 کروڑ سبالای جوړې دی پاکستانی. مګر بدقسمتی دا ده چې دا په 3 کروڑ اتیا لک روپی باندې دا ټولې توفي چني دا عمران خان مثال ځان له وګرځولې او صرف په قومي خزانه کې دا 3 کروڑ اتیا لک روپی جمع کړي. او بل دا چې عمران خان او د ملګری د دې جواب قوم ته ورکړي چې تا د آی ایم ایف یو نمائنده خاص راوخستی او غیر پاکستان کې د سټیټ بینک گورنر ولګاوي د رضا باکر په شکل کې. اور آیا نن چې پاکستان کم یو استریلین یا 25000 ارب روپی اخیستی وي د دې ذمہ سوک نه.
خبریال محمود جان بابر هم دا نظر لري عمران خان دغه شن بیانونه د سیاسي ګټو لپاره دي خو ټولنه چې وړاندې نه تندروي په لاره روانه ده نور به هم تندرو شي.
عمران خان سره حکومت مو د سر فوج هم د سر او د سر عدالتونو هم د سر سختی نه کړی نیب چې کومونو هغه هم د سر سختی نه کړی مخالفینو سره به کول ښکارا مخکاره ده په هغه وخت کې دا خبره ثابت نه کړی شوی او اوس په لارو کوسو کې کوي نه کوي ځکه چې د مکمل تور باندې ناکام شوی دی. د دې خلکو خلاف چې کوم غلطی طریقې سره انویسټیګیشن شوی دی تحقیقات شوی دی او دې ته چې کوم سختی دی سره شوی ده هغه سره دا خبره ثابته شو چې د خلکو غلاګانې نه وی کړی دا د عمران خان د خپل سیاست لپاره او هغه ادارو او هغه خلکو چې کوم د عمران خان ملاتړ کولو هغه خپل د مقاصد لپاره دا خلک توري کړی وو او هغه ټول خپل زور اولګولو خو ثابت نشو.
یوازې عمران خان نه خود دوی حکومت په وخت کابینه کې شامل نور وزیران هم سیاسي ګټو لپاره د مذهب او سیاسي مخالفینو پر ضد د کرکې ډک بیانونو استعمال کوي او یو تازه مثال یې په خوانی وزیر شیخ رشید دا بیان دی. ولسم جولای پنجاب زنی انتخابات او رزب د یو جنگ رزوی او کچره پکې ټګي او شو نو ګرد هیواد کې به اور ولګي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د نړیوال بانک په یو تازه سیړنه کې معلومه شوې ده چې په پاکستان کې 80% خلک خپل سرمایه د ستوګنې لپاره کورونو جوړولو کې مصرف کوي. د معاشي چارو کارپوهان وایي د ودانو جوړولو یا ځمکو اغستو کاروبار کې د نورو کاروبارونو په مقابله کې سرمایه گذاري یو اسانه لار ده چې پکې د سرمایه ډوبېدو خطر هم ډېر کم وي او دغه ډول پاکستان کې خپل ځان د ټیکس نظام نه په څنګ کې د ساتلو یا تور پیسې سپینولو لپاره د کنسټرکشن کاروبار یو اسانه لار ګڼل کیږي. د نړیوال بانک دغه سیډنې په اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبريال عثمان خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د نړیوال بانک دغه سیډنې کې معلومه شوې ده چې پاکستان کې د سلويخ کالونه تر 15 کالو پورې عمر لرونکو 80% کسان خپل سرمایه د استوګنې لپاره کورونو جوړولو کې مصرفوي. د معاشي چارو کارپوهان وایي لدی په شا ډیر علتونه دي چې پکې ځینی سماجی معاشي او قانوني دي. د معاشي چارو کارپوه طاهر امین وایي پاکستان کې د عمران خان په شمول 13 نور حکومتونو د کنسټرکشن سیکټر ته ودی ورکولو لپاره سکیمونه راوړي دي. ډیو ته وایي د حکومت د لوري داسې قسم ګامونو هیواد کې په نورو کاروباري برخو کې د روزګار موکي ورکول اغیزمن کړي او د ټیکس نظام کې خلک راوستو ته ډیر زیان اړولې دي.
او دا یو اسانه طریقه هم ده د پیسو جمع کولو بجای د دې چې د لانګ ټرم ریفارمز نه تیریږي لانګ ټرم ټیکسیشن مېز نه تیریږي. نو چې کم ګورنمنت هم راځي چې کله په پوزیشن کې لکه په دې ټیم کې موږ وایو عمران خان چې په کله په 2014 نه پس په درنه کوله دغه وړمبه دغه د امنیسټي سکیمز خلاف وو خو چې کله ګورنمنت راغی وړمبه هغه کاروم دغه چې امنیسټي سکیم ورکو.
د نوموړي په وینا پاکستان کې په زیاتره وختونو کې سیاسي اړې غړې وي او لدغه غیر باوري صورتحال لکبل خلک په نور شوبو کې سرمایه گذاري نه کوي او بلدا چې د نوي کاروبار شروع کولو لپاره قانوني لوازمات پوره کول ډیر ګران کار وي. نو ځکه زیاتره خلک ډیر په اسانۍ سره د کنسټرکشن په شوبه کې یا ځمکو اغستو کې خپل سرمایه لګوي او هیڅوک ترې د پښتنې کول نه وي چې دغه سرمایه د کوم ځای نه راغلي ده. د نړیوال بینک په دغه سیالنه کې معلومه شوې چې پاکستان کې د نورو گاونډي هیوادونو په مقابل کې مالیاتي شمولیتونه غزولو کې ډیره سستی ده او په کار د چدي لړکی رامست کیدون کی خندان لري کړی شي. دغه شان مطالعه وای د 15 کالونو د زیات عمر یو سلويخ فیصدی کسان په سکه بیړنی حالاتو کې د پیسو ضرورت ذریعہ د کورنۍ نور غړی یا دوستان وی، او دا چې 25 فیصدی کسان د طبي خراجاتو د پاره قرض اخلي. محمد سلمان د بونیر ضلع سره تعلق لري چې پلاری په بهر هیواد کې د 13 سلويخ کالو راسي مزدوري کوي. دیوته وای د پلار قابو ټوله سرمایه د زمکو اغستو یا ودانه جوړولو کې مصرفوي، ځکه چې په دې شوبه کې خطر نشته، سرمایه خوندې وي، او د یوې ودانه د کرایې په صورت کې میاشتنی منافع راځي، او د پراپرټي ویلیو هم د وخت تیریدو سره سیوا کیږي.
چې ریئل اسټیټ د ټول نه ایزی انویسټمنټ دی، چې کله یو سړی له مخکې د نور بزنس ایکسپیرینس نه یا مخکې سه انویسټمنټس نه کړي، لکه دوکانداری شو یا نور بزنس شو، نو هغه لکه کمپلیکیټډ کارونه دي. او ریئل اسټیټ چې دی دا خو په 2-3 ورځې کې ټرانسفر والا پیسې بندې کا، او په 2-3 میاشت کې ریټرن کیږي ستا پروفیټس چې څومره دي، نو دا آسان بزنس دی.
پیښور کې د ودانو جوړولو کاروبار سره تړلي ټیکداران وایي نن سبا په خارج سیمو کې د 15 مرلو په 2 چته معیاري کور جوړولو 15 لک روپۍ لګښت راځي، او تیرو 2 کالو کې په دې کې 33% سیوا والی راغلی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
بل اړخ ته چارواکي وایي چې د جون د 14 نیټه د جولای تر 14 پورې په شکال بارانونو کې 40 کسان په خیبر پښتونخوا کې مړ شوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا صدر جو بایدن آینده هفته کې سعودي عرب ته روان دی، زرایې ویلي چې امریکا په سعودي عرب باندې د وسرو د خرڅلاو بندیز ختمولو باندې غور کوي. او په اوکران کې حکومت دا وکړي چې په یو راکټي برید کې د 500 نه زیات روسي عسكر وژل دي، خو روسان وایي چې راکټونه په عامه ځایونو لګیدلې دي. اوس هم پوره خبرونه د پاکستان د سند ایالت چارواکو ویلي چې په کراچي ښار او د صوبې په نورو شاوخوا سیمو کې د ګول یا دوشنبې ورځې د سختو پشکال بارانونو له امله د 25 زیات کسان مړه شوي دي. ریډیو پاکستان ویلي چې په کراچي کې 14 کسان، په ټاټا کې 9 کسان، او په خیرپور او سکر کې 3 کسان د پشکال بارانونو په نتیجه کې مړه شوي دي. په کراچي ښار کې پرون د ګول یا دوشنبه پورز بیړنۍ حالت اعلان کړی شو. بل اړخته په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې یا نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې د جون 14 مینیټي را پدې خو د جولای تر 14 مینیټي پورې د پشکال په بارانونو کې 140 کسانو ژوند له لاسه ورکړی، چې پکې د 40 کسانو تعلق یې د خیبر پښتونخوا سره دی. د رپورت تر مخه د دوران کې 240 ودانیو ته په جزوی توګه زیان هم رسیدلی، او 314 بیا په مکمله توګه ړنګ شوی دی. د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې په پولیسو ډزې شوې، 2 پولیس پکې ژوبل شوي او یو بیا وروسته ژوند له لاسه ورکړی. بلور ته په 400 ضلع کې د وی کم عمره څلور کلنې ماشومې مړې تر لاسه شوې دي. د مردان ضلع د پولیسو په وینا تیر شپه نا وخت د بایزو تانی په حدود کې په کارتلنګ علاقه کې په 2 پولیسو ډزې شوې دي. د مردان پولیسو د پیښې په اړه وی وی ډی وسره نن د نهه یاسه شمې پورز شریک کړي خبر کې ویلي چې پولیس والا کارتلنګ ته په ساده جامو کې تللی، هلته پرې نامعلومو کسانو ډزې کړي، او د جوبلې دوه وروسته پکې بیا یو پولیس اهلکار چاته اولانو میږي ژوند له لاسه ورکړي. د پیښې مقدمه درج شوې او پولیس وایي د پیښې علت لا نه دی معلوم شوی. په وی چېډنې کې معلومه شوې چې سوشل میډیا په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو کې اهم کردار درلود، او دې ډلې د سوشل میډیا نه په افغانستان کې د نن او د باندې د خپل مخاطبینو لپاره د پیغام پر رسولو کې ستراتیژیکه ګټه اخیستې ده. د مصنوعي زکاوت معلوماتو او شخړې مرکز چې دفتر یې په کاناډا کې دی په دې ریپورت کې د 2021 کال د اپریل نه نیولې بیا د هماغه کال د سپتمبر تر میاشتې په ټویټر کې د دریش پیتو اکاونټونو فعالیت څارلې چې د طالبانو د مشرانو ویندویانو او د دې ډلې د مهمو کسانو پورې مربوط وو. په ریپورت کې ویل شوي چې د طالبانو دغو اکاونټونو په همدې موده کې څه باندې 2 میلیونه لیدونکي یا فالووران درلودل. د ریپورت تر مخه طالبانو په ځانګړې توګه د ټویټر نه د وسلې په توګه کار اخیستی دی. دا وی ډی و ده. ملګرو ملتونو ویلي چې تیر کال د جنگ جګړو په سیمو کې زرګونو ماشومانو سره سخت ډیر ناوړه سلوک شوی چې پکې جنسي تیری، معذوره کول او وژل شامل وو. ملګرو ملتونو د ګول یادوشنبه په ورځ وویل چې د ماشومانو په اړه د جنگ جګړو په نویو سیمو لکه اوکراین کې فکرمندۍ لا په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه په نړۍ کې د ماشومانو د پاره تیر کال تر ټولو خطرناک ځایونه افغانستان، کانګو، اسرائیل، د فلسطینیانو مقبوضه سیمه سومالیا او یمن وو. بل اړخ ته ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې د نومبر په 15مه نیټه به د نړۍ آبادی 8 بلیونه کسانو ته ورسیږي او بل دا چې د هندوستان آبادی به د چین نه زیاته شي او هندوستان به د نړۍ تر ټولو زیات وګړي لرونکی هیواد شي. ملګرو ملتونو پرون د جولای په 11مه چې د آبادی نړیواله ورځ وه په دې اړه خپل یو رپورټ خپور کړ. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش وویل چې د 1950 کال راهیسی اوس د نړۍ د آبادی وده ډیره سوکه شوې او شرایط تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې ده. ملګرو ملتونو وایي چې د نړۍ آبادی په 2030 کال کې 8.5 بلیونه کسانو ته رسیدلې شي. تاسو وی وی ډی وا ریډیو اورئ. د امریکا صدر جو بایدن به دا هفته سعودي عرب ته سفر وکړي. د بایدن حکومت سعودي عرب ته د وسلو د خرڅولو بندیز په ختمولو غور کوي. رایټرز خبري اداره وایي څلورو سرچینو ورته ویلي سعودي عرب ته د وسلو په اړه د حتمی فیصلې انحصار په دې خبره دی چې په یمن کې د جګړې د ختمولو په لړ کې سعودي عرب څومره پرمختګ کوي. سعودي عرب ته د وسلې په اړه د امریکای بحث مباحثي دا وخت په ابتدایي پړاو او په غیر رسمي ډول کېدای لشي او دوو سرچینو ویلي دا امکان کم دی چې په دې لړ کې به فیصله زر وکړي شي. یو امریکایي چارواکي رایټرز ته ویلي چې په موجوده وخت کې سعودي عرب ته په حملو کې استعمالیدونکي وسلې ورکولو په اړه څه بحث نه دی روان. د اوکراین ځواکونو د هغه هیواد په جنوبي ولایت خرسون کې چې د روسانو په قبضه کې دی راکټي حمله کړې ده. د اوکراین چارواکي داوا کوي چې په دې حمله کې 250 روسي عسكر وژل دي، مګر روسان وایي چې دا راکټونه په عامه ځایونو لګیدل دي. بل اړخ ته د روس صدر ولادیمیر پوتین به آینده هفته د تهران سفر وکړي چې په دې دوران کې به هغه د ایران او ترکی د مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. ایران ته د پوتین د سفر خبر په داسې حال کې ورکول شو چې امریکا خبرداري ورکړي چې ایران ممکن د اوکراین په جنگ جګړه کې روس پوځ د ډرونونو مرسته وکړي. او روسي خبردار چې د امریکا صدر جو بایدن نن په وایټ هاوس کې د مکسیکو د صدر اندر مانوئل لوپز اوبرادور هرکلی کوي. په نننې ملاقات کې به دواړه مشران د کډوالو په مسلو، امنیت او اقتصاد باندې خبرې وکړي. د بایدن انتظامی یو جکپور چارواکي خبري اعلان وته ویل چې دواړه اړخونه به د امریکا او مکسیکو ترمنځ د سرحدي اډانو د بهتره کولو، امریکا ته د ناقانونه مهاجرتونو د مخنیوي د پاره د قانون عملی کونکو ځواکونو په همکارۍ سوتره انرژي او اقتصادي نوښتونو باندې د مشترکو ګامونو اعلان وکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د امریکا د صدر جو بایدن منځنی ختیځ ته د سفر وړاندې د هغه د قومي امنیت سلاکار جک سولوین ویلي امریکا ته په منځنی ختیځ کې خپل روابط ډیر ژور ساتل وی، ځکه چې دغه سیمه د نور نړۍ سره ډیره نږدې ده. صدر بایدن به د شروع یا چرشنبه پورس په خپل لومبي سفر اسرائیل ته رسیږي او د هلته نبا نیخ په نیغه سعودي عرب ته روانيږي. په دې اړه تفصیل د وایس اف امریکا دیوا همکار سمین احسن وړاندې کوي.
اسرائیل تمه کوي د صدر بایدن دغه سفر به د اسرائیل او سعودي عرب ترمنځ د سفارتي تعلقاتو لارې هوارې کړي. صدر بایدن به د صدر په حیثیت په خپل لومبي سفر د شروع یا چرشنبه پورس اسرائیل ته رسیږي. صدر با د اسرائیل او فلسطینی سیاستدانانو سره یې او تمدا اسرائیل د دفاعي میزایل تنصیباتو سفر هم وکړي. د قومي امنیت سلاکار جیک سولیوان تر مخه صدر با د منځنی ختیځ لپاره د خپل سوچ یا ویژن په لړ کې مهمه بیان ورکړي. هغه زیاته کړه دغه سیمه د نوري نړۍ د ملکونو سره ډیره نږدې ده او هم په دې سبب د هغه وینا وه چې که موجوده کې د یو پر امنه او باثباته سیمې د پاره کار وکړي شي نو دا په راتلونکي کې د امریکا قومي مفاداتو او امریکایي خلکو د پاره به ګټور وي. صدر بایدن به په دې سفر کې د خلیجی ملکونو همکاري یا جی سی سی غونډه کې هم برخه اخلي چرته به چې د عرب ملکونو مشران راغونډيږي. خو په دې سفر کې تر ټولو زیات مهمه د سعودي شهزاده محمد بن سلمان سره د صدر بایدن ملاقات ګڼل کیږي چې د سعودي عرب راتلونکي بادشاہ جوړېدای شي. صدر بایدن وسپورې د سعودي عرب سخت ناقد پاتې شوی او تر دې حد ویلې دي چې د انساني حقوقو سرغړاونو په لړ کې د سعودي عرب په کار دا یوازې کړی شي. هم د بایدن انتظامی هغه استخباراتي ریپورت هم جاری کړی وو چې پکې ویل شوی وو امکان ده هم سعودي شاهزاده د خبريال جمال خشکجي د قتل منځوري ورکړی وي چې هغه د سعودي رژیم ناقد وو. سلیوان زیاته کړه د دې سفر مقصد دا دی چې سعودي عرب سره امریکایي تعلقاتو ته بیا نه کتنه وشي نه خراب کړی شي او دا چې د خالی چیک پالیسی ختم کړی شي او احتساب وکړی شي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوکرین په خیرسون کې د برید په اړه روس او اوکرین چارواکو بیلابیل بیانونه ورکړي دي. اوکرین چارواکو په برید کې د روس د پوځیانو د وژنې دا وکړي، خو روس وایي اوکرین په برید کې ولسی ځایونه په نښه کړي دي. تفصیل د وایس اف امریکا دیوا زموږ همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د اوکراین او روس چارواکي د اوکراین په سویلي برخه کې د اوکراینی عسکرو لخوا برید کې د هدف شوي ځای په اړه باندې بیلابیل رای ورکوي. د اوکراین چارواکي وایي چې د اوګدی فاصلې پورې نه خوښتون کې راکټ په کخاوکا سیمه کې د روس تو وسلو یو ډیپو په هدف کړي چې پکې تر 50 تو پورې د روس پوځیان وژل شوی دي. خو د روس چارواکي وایي چې د غبرید کې د عامو خلکو ودانۍ په هدف کړي شوی. د نهي پورز نن د برتانیې دفاع وزارت هم ویلي دي چې د روس پوځ د اوکراین په ډونیس صوبه کې د سیمه په نیولو کې خپل پرمختګ جاری ساتلې. ډونیسک هغه سیمه ده چې ورته روس پوره پام وراړولې ده. د برتانیې لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې روس معلومیږي د اوکراین په پوز فشار پر ځای ساتلې او په راتلونکي کې د نورو حملو لپاره ځان سمبالي او تیاری نیسي. د ډونیسک صوبې چاسیو یار خارګوټی چارواکي وایي چې د خالی پورز د عامو خلکو په ودانۍ د لګیدلې روسي میزایل لکبل دملو شمیر څلور دیش تر رسیدلې او د ملبي لاندې ګیر نه هتا نه صحیح سلامت راوستل شوې دي. د چاسیو یار خارګوټه د کراماتوسک خار په ډونیس صوبه کې غربي اړخ ته هغه خار ده چې د لوخان صوبې د قبضه کولو نوروز تخکاری د روس په وزي ځانته یو لوی هدف ګڼي. د اوکراین د جګړې د پنځمه میاشته او اوس په جګړه کې د انساني زیان پیښې سوا شوې دي. د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي خپل وینا کې ویلي د روس لخوا پر راکټي برید وشتل شو او اپارټمنټونو څخه نه کسان سلامت راوشتل شوی او د ژغورنې عملی یقین لري چې د ملبي لاندې نور کسان هم ګیر پاتې دي. د ګل پورز د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي د خبريالانو سره خبرو کې ویلي اگر چې د اوکراین پوسټ د غربي نړۍ نه د اربونو ډالرو وسله ورکړې شوی خو دغه باوجود روس په وسلو کې برلاسه دي. د اونۍ راهسي د عام خلکو د وجنو په پیښو کې دا تازه پیښې د خالی پورز شوی خو روس وایي چې دوی په خپلو حملو کې صرف د اوکراین پوځي عملیات په هدف کوي. د جون په میاشت کې نورلس کسان په کریمنچوک شاپنګ مال کې او په سویلي اوډیسا کې روانه میاشت وشتنه د عام خلکو په ودانیو باندې بریدونه کې وجل شوی وو. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې د خرکیف سیمه کې 15 عام ملکی کسان هم وجل شوی او بیا یو راکټ د یو کور په لویه دروازه لګیدل چې د کورنۍ ودانی په مکمل توګه تباه کړی ده. د خرکیف یو ځایي اوسیدونکو ولنټینا پوپوویچ چې د بریډ څخه ژوندۍ وتلی رویټرز خبری ادارې ته ویلي رڼاګانی یو ولیدې د ژغورنې عملی د غړو په ټوپۍ کې د لګیدلو بیټریانو رڼاګانی وي او وایي چې چغې مې جوړې کړې او ژوندۍ د دغه ځای څخه راوستې شوه. دا او دوا چې سهار وختي په کور باندې څلور راکټې ولګېدې. زیاتوي د ژغورنې عملی کسان حلوې ته ورننه وتل ورته یې دروازه وټکوله او بهر یې راوسته. د روس لخوا دا بریدونه د روس صدر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ډنباس سیمه د کنټرول لپاره د هڅو یو برخه ده. د اوکراین پایتخت کیف د قبضه کولو یا د ولادیمیر زیلنسکی حکومت په نسکورولو کې د ناکامۍ وروسته د روس پوز د ډنباس مخه کړی ده.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پته ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا دی ودا ملګری ملتونو په تازه رپورت کې وایي د اوکرين او افغانستان په ګډون د جګړو په سیمو کې زرګونه ماشومان تیر کال د جنسي تیرو مازوري او وژنو په ګډون له شدیدو زورونو سره مخ شول. په رپورت کې بوکو حرام د داعش افریقا ډلې او افغان طالبان د ماشومانو په تختونو زورونو او جګړو کې د استعمالولو باندې تورن کړل شوې دي. تفصیل یې زموږ د دیوه همکار پارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د ماشومانو او وسلوالو شخړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر ځانګړي استاذ ویرجینیا ګیمبا د خپل کالمي رپورت د خبرولو پر وخت رسنیو ته وویل د جګړو په سیمو کې د کال د هر میاشتې په هر ورځ کې که زرګونه نوي سلګونه ماشومان خو ضرور د جګړو قرباني کیږي. په رپورت کې ویل شوی چې تیر 2020 کال افغانستان د کانګو هیواد اسرائیل د فلسطین قبضه شوی سیمه سومالیا او یمن د ماشومانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناکې سیمه وي. میرمن ویرجینیا ګیمبا وایي
تقریبا 40% پیښې د جګړو د پاتې چاودیدونکو موادو ماینونو او لاسي جوړو بمونو له کبله کیږي. ښکیلې ډلې د دې سیمواري اومني او نه یوازې د کارولو ډډه وکړي بلکې تر شخړې وروسته د پاکولو کار ته هم لومړیتوب ورکوي ځکه چې دا ځمکه زهرجن کوي د خلکو د بیا ستوګنې مخه نیسي او په لسګونو کلونو ماشومانو ته زیان رسوي.
د ماشومانو او وسلوالو شخړو په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر تیر کال په نړۍ کې د ماشومانو په وړاندې د شدیدو سرغړونو 40,000 پیښې تایید کړې دي. وایي 3,000 زیات ماشومان د جګړو له کبله وژل شوي یا مازوره شوي دي. رپورت وایي 14,310 ماشومان د جګړو لپاره ګمارل شوي او په جګړه کې ترې کار اخیستل شوی او نږدې 3,500 ماشومان تښتول شوي دي. په رپورت کې ویل شوی د پریشانۍ وړ حالت او رجحان چې دوی ته د پلټنو په محل معلوم شوی هغه د ماشومانو د ترشتونو او جنسي ځورونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی دی. وایي دا دواړه کارونه د 2000 میلادي کال په نسبت 40% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په رپورت کې د افغان طالبانو ډله په هغه فهرست کې شامل شوی چې وایي په جګړه کې د ماشومانو په ګمارلو مازوري وژلو ترشتولو او پرسکولونو او روختونونو په بریدونو کې لاس لري. میرمن ویرجینیا ګیمبا وایي د تیر کال د اگست پر 15 د طالبانو له واکمنۍ سره په افغانستان کې د ماشومانو په اړه د دوی څارنه پای ته ورسېده او ملګرو ملتونو خپل پام بیړنیو بشري مرستو ته واړاوه. خو وایي د طالبانو په لومړیو اوو نیمو میاشتو کې د ماشومانو په وړاندې د سرغړونو تقریبا 3,000 پیښې تایید شوي دي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې راغلي کوم ماشومان چې په جنسي توګه له تشدد سره مخامخ شوي په هغوی کې 98% نجونې دي او وایي ډیری تښتول شوي نجونې بیا قاچاق کیږي. میرمن ویرجینیا ګیمبا وایي تندراو وسلوالې ډلې لکه بوکو حرام او د داعش ډلې د لویدیځ او ختیځ افریقا څنګې تر پخوا اوس ډېرې فعال دي او دوی په ځانګړې توګه نجونې ډېرې په نقشه کوي. میرمن ګیمبا د اوکراین له روانې جګړې بهر هم ځینې نور سببونه ښوولي چې وایي ماشومان یې اغېزمن کړي دي.
دي.
موږ د دوه ډوله معلوماتو پراخوالی لیدلې دی چې ماشومان اغیزمنده کوي او دا د ډېرې اندېښنې وړ دي. یو په ښوونځو او روغتونونو بریدونه دي. زه فکر کوم تر دې وخته کېدای شي دا تر ټولو لویه اندېښنه وي، او بل د ماشومانو وژل او معذوره کول دي.
د ملګرو ملتونو رپورټ وایي که څه هم د دوی څارل شوې ډیری سرغړونې د هلکانو په وړاندې وې چې شاوخوا 70% وې، خو وایي په مجموعي توګه د هلکانو د ځورونو شمیر کم شوی او نجونې د وژنو، معذورۍ، تښتونې او جنسي تیری له زیاتو پیښو سره مخ شوي دي. میرمن ویرجینیا ګیمبا وایي په 2000 میلادي کال کې د شدیدو سرغړونو له قرباني سویو څلور ماشومانو څخه یوه، او په 2020 میلادي کال کې له دریو څخه یوه انجلۍ وه. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د واشنگټن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا دیو دا پاکستان په هغه هوادونو کې ګڼل کیږي چرته چې د اقتصاد په هنو په وینا نیخ په نیغه د ټیکسونو راجمع کولو شمیر ډیر کم دی، او زیاتره ټیکسونه د بجلی او د نورو لارو راجمع کول شي. خو پرستو کې د پاکستان حکومت هڅه پیل کړي چې د ټیکسونو راجمع کولو شرط سی واکړي، او په مرکزی او صوبایي کچه حکومت زیات ټیکسونه راجمع کول د خپل یوې غټې کامیابۍ په توګه پیش کوي. د بلوچستان حکومت هم پرستو کې دعوی کړي چې د دوی د تیر کال په مقابله کې سږ کال زیات ټیکسونه راټول کړي دي، خو سوداګر د حکومت په داوو نیوکه کوي. د کوټانه د ډیوه خبريال حمید سمسور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان چیف کلکټر کسٹم کلکټریټ لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل سوی دي سږ کال په 2020 او 2021 کې د بلوچستان په کوټه گوادر کې د تجارت لاري 100 ارب روپی مالیه و دوی ته جمع شوې ده. کسٹم چارواکی ادعا کوي چې د تیر کال په پرتله باندې دا 40 ارب زیاته ده، او په دې کې 35% برخه زیاته شوی ده. تیر کال دغه مالیه 15 ارب وله. خو د پاکستان چمبر اف کامرس په خوانی مشر اجید روخان اڅکسی و دې ته د شک په سترګه ګوري، او وایي چې حکومت هغه پیسې هم په دې شمیرلې دي چې قضیه په عدالتونو کې روان دي. حجی دا روخانه څرګځي وی چې د ایران او د افغانستان پر سرحدي پولو دی او تجارانو ته دی اسانتیاوي ورکول سي.
د سرحدو چې کوم کسٹمونه دي د ایران سره یا د افغانستان سره، په دې کې بالکل سہولت ستنه. کله د ایران په بارډر باندې مالونه راځي، هغه هم په دشي شکل باندې راځي چې خلک د دوی د زیاتو ټیکسو د وجه د ګورزی لار او سرخ پلي، او کله د افغانستان خوا راځي هغه کې هم دغه مسله ده چې د دوی د زیاتو ټیکسو او پر بارډر خصوصا د چمن بارډر باندې د ډیر زیات رش په وجه باندې خلک کوشش دا کوي چې پر نورو لارو باندې د ګورزی لار هم ورسره خپل کی، او دروسه پر کمردین باندې نه دانه دی فالسوی.
د کسٹم له لوري په خوارسوي اعلامیه کې دا خبره هم سوي ده چې تیر کال څو ځله د افغانستان او د ایران سرحدي پوله تړل سوي و چې له سوابه میوه او سبزیانی خراب سوي وي، پاربو روپیو خلکو ته زیان هم رسیدلې دي. د بلوچستان اسمبلی د مخالفی ډلې غړی نصر الله زیریوی چې دوی د بلوچستان اسمبلی زخه د سرحدي پولو په اکل باندې یو قرارداد هم منزور کړی دی.
کمې سمې لکه چمن، لکه بادینی، بیا د غمخ کې جوب، د غرنګا تر تفتانه پوری، بیا د بلوچستان سیمې چې د ایران بارډر ته نږدې دي، په دې سیمې کې دي، په دې تجارت باندې چې بارډر ټریډ ورته ویل کیږي، په دې دی مکمله د دې ته دی ازادي ورکول سي. خدابه د مرغه تر اوسه پوری په دې باندې عمل نه دی سوی.
خو د پاکستان د مرکزی حکومت د کامرس د وزارت د ویان له لوري بیا ویل سوی دي چې پاکستان پر روان کال کې له افغانستان سره د تجارتي توکو د وړلو کچا راټیټه سوی ده چې په تیرو 12 میاشتو کې 100 میلیونه ډالر ولا. لوی سبب یې دا شایي چې د امریکا د حکومت له لوري پر طالبانو باندې بندیزونه دي چې د بینک د نظام د نشتوالي او په افغانستان کې د ډالرو کمی ده. د پاکستان د مرکزی حکومت د کامرس د څنګه ویان دا خبره هم کوي که څه هم له افغانستان سره د دوی تجارت راټیټ شوی دی، خو د افغانستان لالاري مرکزی آسیایی ایوادوله اویا پیسده د پاکستان تجارت زیات شوی دی. دغه تجارت له 143 میلیون ډالرو زخه تر 202 میلیون ډالرو پورې زیات شوی دی. پاکستان له افغانستان سره پر 2500 کیلومتر سره د پوله باندې ازغن تار هم اچولې دي، خو پاکستانی چارواکي بیوی چې دوی پر دغه سره د پوله باندې د څلور سلويش د تګ راتک او د تجارتي لارو کتنې تر سره کړې دي چې دا به ډیر زر فعال شي. د اقتصاد د څنګه مایرین دا خبره هم کوي چې نه یوازې د افغانستان سره بلکې له ایران سره هم د پاکستان تجارت اوس را کم شوې دي. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیري نکړی.
وسولان دکو یو اداریا دا اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوی.
عوامي جمهوریت کوریا په کال 2021 کې د یو دیرش بیلیسټک میزایلونو تجربه کړی دی چې شپک پکې یو بري اعظم نه بل بري اعظم کې گزار کونکي بیلیسټک میزایل، یو د درمیانه درجه بیلیسټک میزایل او دوا هایپرسونیک قسمه وسلی شامل وی. دا ټولی تجربه د متحده قانونو د سلامتی کونسل د قراردادونو خلاف ورزي دي. دین علاوه د خبرونو نه معلومیږي چې عوامي جمهوریت کوریا 15 کالو کې پلومبیزل دی یوې اټمی تجربه کولو تیاری کوي. د پاراونی د دې ټولو کارونو ترمخې امریکای په مای کې سلامتی کونسل کې یو قرارداد وړاندې کو چې پکې عوامي جمهوریت کوریا باندې د بیلیسټک میزایلونو د تجربو کولو په سر د بندیزونو سختولو غوښتنه شوې ده. خو د اولسی عوامي جمهوریت کوریا په معاملې د سلامتی کونسل د غړو ملکونو په منځ کې 15 کالو کې پړومبیزل بے اتفاقی ولیدای شو. د سلامتی کونسل 14 غړو ملکونو د امریکای د قرارداد په حق کې ووټ واچولو، خو د سلامتی کونسل دوه مستقلو غړو ملکونو چین او روس په خپل ویټو ووټ د قرارداد ناکام کړو. د جون په اتم تاریخ د متحده قانونو په لوی اسمبلی کې د چین او د روس د ویټو ووټونو په حق له بحث کې متحده قانونو کې د امریکای د دفتر د سیاسي معاملو ستر صلاحکار جیفری ډی لاورنټس د ایسیا خستو په موقع اوه چې د چین او د روس د ویټو استعمال د عوامي اولسی جمهوریت کوریا د خطرناکو کارونو په خاموشه سره منل دي. د سلامتی کونسل 14 غړو شمالي کوریا ته په واضح ټکو کې دا یو سخت پیغام ورکو چې د شمالي کوریا د لوی تباهۍ د وسلو او د بیلیسټک میزایلونو غیر قانونه پروګرام بچري هم ونز غملی شي. دا د اټمی وسلو خورونکو ته هم یو پیغام دی چې د دوی د عمل بسخی نتیجې نه رابرسیره کیږي. سفیر ډی لاورنټس دا خبره په ګوته کا چې دوه ملکونو چین او روس د روان کال په سر کې د معاملې کې د هر قسم مرستې ملګرتیا لوس کړو، خو دوی دا سې ونکل. د زیاته کا مونږ امید کو چې د دې دوه ملکونو استعمال کړي ویټو ووټ نه خو د متحده قانونو او نه د هغو ګڼ قامي د ادارو د شریکو مفاداتو نه د پورته ملګرتیا سرګندونه ده، کوم چې زمونږ د ټولو د حفاظت او سلامتی ذمہواره سپارلې شوې دي. امریکای پسو سوزلی په صفاټکو کې دا خبره کړې ده چې شمالي کوریا سره بغیر د پیشګی شرطونو خبرې کول غواړي او شمالي کوریا سره په سفارتي لار د تلو په خپل لوز ټینګه ده. امریکای دا خبره هم په ډاګه کړې ده چې سره د خپل اتحادیانو با د خپل دفاع لپاره ځانونه مضبوط ساتي، بلخوا امریکا په شمالي کوریا د ټولو بندیزونو د نفاذ مطالبه هم کوي. متحده قانونو کې د امریکای سفیر ډی لاورنټس یو ځل بیا ویلي دي چې امریکا به سلامتی کونسل خپل اتحادیانو، خپل ملګرو ملکونو او غړو ملکونو سره د شمالي کوریا د لوی تباهۍ د وسلو او د بیلیسټک میزایلونو جوړولو د پروګرام او درولو د پاره باقاعدګۍ سره کار کوي او د اټمی وسلو د نه خوریدو مقصد به بالا ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. www.voadiwanews.com. هېر نه کړئ.